السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا زیارت یا پنجشنبه ورځ او دا مازیګر سلور بجې دي دا یارانو مشال خبرونه سره حاضر یو او تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله وای زمونږ سره باندې ملموي د جنوبي پښتونخوا نه خوږژبه شاعر امیر لیکوال دا غوی سره به د خبرونو نه پس بنډار کو خو په سر کې ورزو منور شاته او د دې مهال خبرونه ته اورو
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر دا مهال د سعودي عرب په یو ورځنی سفر دی په افغانستان کې په دوا بیلابیلو پیښو کې د ماشومان په ګډون ولس کسان وژل شوی دی او امریکا وایي روس د یوکرين په مشرقي نارامه برخه کې د دزبندۍ د لوزنامې خلاف ورزي کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان اعلی چارواکي د مهال په سعودي عرب کې دی چې د یمن د شخړې د هواري لپاره به په مذاکراتو ټینګار کوي د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاندا تسلیم اسلم وای د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی چې د سعودي عرب د بادشاه سلمان سره به د یمن په اړه خبرې اترې کوي پاکستان په یمن کې د شیعه مسلک حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لاړخه د هوایي حملو د ودرولو د فیصلې هرکلی کړی دی د یادونې وړ ده چې یمن په مسله کې سعودي عرب د پاکستان نه پوزي مرسته غوښتي وه خو د پاکستانی پارلیمان غړي غونډې په دغه شخړه کې د پوزي مداخلت مخالفت کړی وو د خپل حکومت نه د دغه مسلې د هواري لپاره په هڅو ټینګار کړی وو د پاکستان پوز ادعا کوي چې د خیبر ایجنسی په تیراسی مکه هوایی بمباری کې د دریو ځانمرګي بریت کوونکو په شمول شل وسلوال وجلی دي د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا نن جاری شوی بیان وایي د دې هوایی بمباری پر مهال تیرا کې د وسلوالو مرکزونه او د وسلې ذخیره هم تباه کړی شوې ده هلته پرون ایس پی آر مشال ریډیو ته استول شوی انټرنیټي پیغام کې ویلي د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره نښته شوې چې پکې 15 وسلوال وجل شوی او نور یو شمیر تختکه بریالي شوی دی ناراض هم پرون پوز په یو بل خبر پانه کې ادعا کړي چې 13 ورځې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تبا کړي او لګ تر لګ 22 وسلوال یې وجل دي تر دا مهال آزاد سرچینو او وسلوالو د دې داوو په اړه څه نه دی ویلي په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په 248 حلقه کې زمینی انتخابات نن سهار شروع شوې دي د بوټونو اچولو سلسله نن سهار د 8 بجو نه شروع شوې چې تر ماښام 15 بجو پورې به بغیر له وقفې جاري وي د لړ کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي او د بوټونو اچونې عمل د سی سی ټي وي کیمرو د لارې هم څارل کیږي یا د حلقه د ام کی ام ګوند د پخواني مشر نبیل ګبول د استعفا وروسته خالي شوې چې اوس پرې د ام کی ام جماعت اسلامي او تحریک انصاف د امیدوارانو په ګډون 12 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د ماشومان او عامو خلکو په شمول 12 کسان وژل شوی افغان چارواکو ویلي چې پرون وسلوالو په بادغیس ولایت کې د پولیسو په یو تانه حمله وکړه او پکې د سرحدي ځواکونو نه هتنه وژل دي هلته د نیمروز ولایت ویان احمد عرب مشالېړي ته ویلي چې پرون ماخام د ولایت په خش رود ولسوالۍ کې یو گاډي د سړک د غاړې د ماین ښکار شوی چې په چاودنه کې د سلورو ماشومان په شمول 8 عام وګړي وژل شوی دي وسلوالو لا هم په دې اړه سندي ویلي په افغانستان کې د مدني ټولنو اتحادیه نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی د مدني ټولنو د اتحادیه مشر صدیق انصاری پرون مشال ریډیو ته ویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو
دا په داسې حال کې دا چې په 13 نږدې او 3 هفتو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار بدخشان خوست غزنی او سونورو سیمو کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو له اړخه وجل شوي دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ امریکا وایي چې روس د یوکرين په مشرقي برخو کې اضافي هوایی دفاعي نظام لګولی او بلتون پالو ته روزنه ورکوي چې د ډزبندې خلاف ورزي ده 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارپ ویل چې د 13 کال د اگست د میاشتې راهیسې د روس لخوا د یوکرين په مشرقي برخو کې د هوایی دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه ده چې پر ځای شوې ده میری هارپ زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين مشرقي برخو او پولیس سره نږدې سیمو کې د پوځي قوت زیاتولو لپاره درنې وسلې هم استوي ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې په دې خبرې وکړي چې په څه ډول د بحیر روم نه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د برسلز د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې سمګلران ترې کار واخلي په نښه کوي نیسي او له منځه به یوړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران به دغه راز په سمندر کې د گشت کولو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه هم وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشرانو دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د تیر اتوار په ورځ د لیبیا په ساحل کې د 800 نه زیات کسان ډوب شوي وو. او بل خبر دا چې د یورپی یونین شورا په ارمینیا او ترکی غک کړی دی چې د تاریخي شخړو په سر اختلافات دې حل کړي او د سفارتي تعلقات دې مضبوط کړي. بریجان جګلند د چهارشنبه په ورځ دا خبره د ارمینیا په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل شوې ده چې جګلند سبا د خلافت عثمانیه له لورې د ارمینیانو د ډله ییزې وجنې د سلم اتلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه یورپي چارواکي په وینا ارمینیا او ترکی ته پکار دي چې د 2009 کال د ابتدایي موافقې لمخې سفارتي تعلقات ولري. جګلند ویل یورپی کونسل د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمون خبريال احمد الله د کرنسیو بای او د موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 80 پیسې او 110 روپۍ. یو پاوند 125 روپۍ 50 پیسې او 153 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د یارانو مشال: د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندار.
د یارانو مشال.
د یارانو مشال سره نجیب امیر او هدایت سلطانی ستاسو هر کله کوي. او لکه څنګه چې تاسو ته مو ویلي، نن مو ملمه ده د کلی سیف الله خوږ ژبه شاعر امیر محمد لیکوال.
زه هم د یارانو مشال په خپرونه کې د نن خپرونه میلمه امیر لیکوال ته خره خلاص وایم. خپرونه ته خره غلې لیکوال صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د یارانو مشال، د یارانو مشال پروګرام ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو ټول ته زمانه طرفه ډېر ډېر سلامونه.
مننه لیکوال صاحب، تاسو خو لطف کوئ، موږ سره مو ستاسو شاعری هم را رسېدلې ده، همدارنګه موږ سره تپوسونه هم دي، اوریدونکي به هم راځي په دې پروګرام کې. مننه درنه کوو چې وخت مو راکو په دې خپرونه کې را سره. ډېره مننه ستاسو
هم، ډېره مننه.
نو ملګرو، مخکې تر دې چې د ګران ملمنه د تپوسونو لړۍ پیل کړو، په سر کې د امیر لیکوال په اړه لن معلومات چې زموږ همکار په امیر ساحل تاسو ته لوستې دي دا ورو.
امیر محمد چې د امیر لیکوال په نوم په ادبي حلقو کې پیژندل کیږي، د کلا سیف الله اوسیدونکی دی. نوموړي د 1948 زیږیز کال د اپریل پر 15 نیټه نړۍ ته سترګې غړولې دي. د پلار نوم یې حاجي عبدالرحیم او په خټه سلیمان خیل دی. د ځوان له هنرونو، کلتور او ادب سره عین له وړوکوالي بې درېغه مینه لرله. همدارنګه موسیقي هم تل د مینې په ټالونو زنګولی دی. دی وایي په 1994 زیږیز کال کې یې په ادبي بنډارونو کې ناسته پاسته او شاعري پیل کړه، او بیا دا لړۍ هیڅکله ونشکېدله. دی یو له هغو ځوانو څخه دی چې راشه درشه او ادبي دوستي یې یوازې تر خپلې پلرنۍ سیمې محدوده نه ده پریښي. امیر لیکوال په لر او بر کې په ادبي ټولنو کې پیژندل کیږي. امیر لیکوال د کوټې له پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې ده او دا مهال په صحت محکمې کې رسمي وظیفه لري. نوموړی وایي یو وخت یې تصویرونه هم جوړول او موسیقي یې هم غږوله، خو اوس یې ټول پام شاعرۍ ته اړولی. د په دې وروستیو کې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړه چې توري بشي ستوري نومیږي. امیر لیکوال خپله دغه شعري ټولګه د آنلاین یا پرلیکه لوستونکو لپاره هم د ویب له لارې خپره کړې ده. دغه خوږه شاعري د هنرمندانو پام هم ځان ته اړولی دی. څو غزلې هنرمندانو د موسیقۍ سره وړاندې کړې دي. دا با استعداد ځوان نن د یارانو مشال میلمه دی. نو د نن خپرونه د امیر لیکوال په
نو په دې هیله چې اوریدونکو زمونږ د ګران میلمه په اړه لنډ معلومات تاسو اوریدلې وي، هدایت تاسو هم واورېده.
بلو مونږ هم
زمونږ د ګران میلمه سره آشنا شوې کنه.
بلو زمونږ ګران میلمه چې دا ډېر ښه شاعر ده، شاعر دی او د پښتونخوا ښه په شاعرانو کې راځي. نور راځي چې
خبرې به ورسره وکړو کنه. امیر لیکوال صاحب، نو تاسو ورکه د په سر کې اوریدونکو ته دا وایي چې په کلاس فولا کې داسې ادبي جرګه ادبي ټولنه شته چې تاسو په اول ځلال ته ورغلي وای، هلته نور شاعران هم و، هغوی سره مو ناسته پاسته کړي او هغوی ستاسو په دې روزلو کې برخه اخیستې وي. د خپلې سیمې د ادبي هلو ځلو او ادبي جرګو په اړه که د مشال اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، په کلاس افلا کې په اول ځل باندې چې وخت یا یو ټولنه مونږ پرانستله د پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې. دا یو څه وخت پس تقریبا یو دوه درې کلونو دغه پس دا یو بل تنظیم ورسره جوړ کړل شو چې د هېواد ادبیون په نامه باندې، او زه خپله دا وخت د هېواد ادبیون سره تړون لرم او په کلاس افلا کې ګڼ شمېر په اویاو اتیا شاوخوا کې به شاعران وي، او دا چې زموږ دویم تحصیل دی تحصیل مسلم باغ، هغه کې به هم تقریبا دغومره شاعران وي چې ټول سره راغونډ شي تر یو نیم سال پورې رسېږي. او دې کوم چې دغه دی په نولس سوه اته نوي کې، په نولس سوه اته نوي کې د پښتو ادبي ټولنې له طرفه څخه زموږ ملګرو یو هغه ټیم یو تذکره چاپ کړله، او چې د روشان ستور په نامه باندې روشان ستور تذکره وه. هغه کې پنځه ویشت د کلاسیکلا د پنځه ویشت شاعرانو مختصر تعارف او د هغوی درې درې غزلې په کې شاملې وې. او هغه وخت و یا کمپیوټر دومره خاص دغه نه و چې هر چا به کمپیوټر زده و یا به خود په کمپیوټر باندې لیکل کول. نو هغه وخت مجبورا لکه تاسو خدمه اورېدونکي ته مو شته وویل چې ده ویلو چې زه ما کتابت هم کولو او پینټینګ هم کولو، تصویرونه مې هم جوړولو. خو هغه وخت هغه کتاب د روشانه ستوري چې دی هغه ما په لاس باندې لیکلی و، او ډېر ګرانه کار و. بکر پیپر داسې یو وړوکی پلاسټیک غوندې یو کاغذ دی، بېخي دومره نری لکه پلاسټیک یعنې یو ټرانسپیرنت کاغذ دی، هغه باندې خط لیکل ډېر ګران کار و. بیا هغه ما یو استاد زده کړی هم نه و، بس خپله مې لیکلی و. خو هغه کتاب شو هغه وخت یو نوم یې پیدا کړو،
مننه
تر اوسه پورې هغه په دې سیمه کې په دې نامه باندې چلیږي. او دویم تنظیم کوم دی، یواد ادبیون. او یواد ادبیون چې دی په دې کې تقریبا دا وخت یواد ادبیون دولس کتابونه چاپ کړي دي. دولس کتابونه
صاحب په دې برانا چو په دې په دې هر څه خبرې کو. لیکوال صاحب دره ته چې تاسو څومره وخت کې راټولېږئ سره عرفته کې نه کپمیاش کې یو واره؟
اصل دا چې په خوا به مخکې چې کوم اول ځل موږ دا ټولنې نه راتلو، نو موږ به په میاشتو کې دوه ناشتې کولې، او کله به دویم دویم اتوار به دا چې ملګرو دا کار دغه څه بیا اولو 15 تاریخ دا اری ماشي اول نه تاریخ او بیا 15 تاریخ دا به موږ ناشته کولو اوس په ناس کې یو ناس ته کوو خو هغه بیا ښه ناس ته کوو ملګري ټول پکې موجود دي دا فاده کې یو ملګری تقریبا یو انوان کښې دي چې نن به پر نصر غږېږو یعنې دوه ملګري پر نصر غږېږي په بله ناسته کښې بیا پر غزل غږېږي په بله کښې پر افسانه باندې په بله کښې پر ناول باندې داسې پر هر سند باندې موږ ناستې شوي دي
صحیح
لیکوال صاحب که تاسو راته ووایئ چې په جنوبي پښتونخوا کې د شاعري په وده کې ادبي غونډو مرسته کړې ده یا ویل کېږي چې امنیتي اوس امنیتي پر امنیت پر دغو غونډو کې اغیز کړی
په هر ځای چې کوم وخت د ملګرو د خلکو تګ راتګ سره نږدې وي ناستې وي نو هغه ښکاره خبره ده چې هغه به وده کوي نو په جنوبي پښتونخوا کې ادبی بانډارونو ادبی کمی میلې چې کېږي یعنې موږ سیمینار یا څېړنغونډې ورته وایو او یا مشاعرې کېږي او دا ډېر ښه اغېز ده چې پر دې علاقه او پر خلکو باندې ډېر ښه تاثر اچوي اوس په دې دا اوس څلورم اپریل دا اوس تېر شوی د مئی د اپریل څلورمه نیټه باندې
یو
ډېر وړوکی کلی دی مرغه زکریازي په دې کښې بېخي ډېر وړوکی کلی دي د غرونو په منځ کښې په دې کښې دومره غټه مشاعره وشوه چې بلکل په یو ښار کښې مشکله وه زهغومره مشاعره به وشي نو دا بلکل زه خو دا وایم چې دغه غونډې په داسې الازو کښې چې په کوم ځای کښې پښتو ویل کېږي نه د پښتو کتابونه نه شته په رسنیو کښې پښتو دومره زیاته نه ده خو بلکل دغه د شاعرانو ادیبانو کار دی او د دوی زحمت دی چې بیا یې هم خلکو دې ادب ته را اچولي دي خلک یې را پاڅولي دي او هغه خپله پښتو هم لیکي هم یې وایي او هم هنرمندان په پښتو کښې
امیر لیکوال که دی غونډو ته سړی وګوري واقعا تاسې د یوې غونډې اشاره وکړله چې په یو وړوکي کلي کې یو داسې مشاعره جوړه شي چې هلته په سلګونو خلک برخه اخلي خو په بل طرف که وګوري نو د پښتون لیکوال کتاب اوس هم نه خرڅېږي یا به یې ډلې کوي او یا به په ډېر کم تعداد کې اول خو 1500 ټوکه چاپ کېږي هغه هم بېرته داسې به یو لیکوال هم نه وي چې هغه کتاب دې خرڅ شي وه پیسې دې را واخلي او په هغې دې بل کتاب چاپ کړي نو په خلکو د پښتو سره مینه هم ده خو بیا هم د پښتو کتاب نه خرڅېږي د دې علت تاسو په څه کې وینئ
د دې علت خو ما اول ځلې تاسو ته وویل چې که چېرته دلته پښتو رسمي وایه پښتو سرکاري ژبه وایه پښتو په دفترونو کښې استعمالېدلی نو بیا خو به ښکاره خبره وو چې دا د پښتو کتابونه د خلکو ضرورت خامخا به یې اخیستل اوس یوازې د پښتو کتاب تر ادیبانو او شاعرانو پورې محدوده دی هغه یې اخلي پخوا به داسې وو بلکل دا کتابونه به یو خو به شمېر به یا خو به 1500 زیات تر زیاته به تر زر کتابونه پورې به بیا د چاپ شمېر وو نو اوس په دې اوس دغه کښې بیا به خلکو ټولو شاعرانو ته بې مفت ډالۍ کولې او بل یو خو به غلط رواج هم وګرځېدي بیا به شاعرانو کتابونه اخیستلو نه که بیا څومره خو شاعر به سیاست به ویلې ما ته به مفت کتاب دغه کېږي ما تر ډېر ابه پورې په دې باندې کوشش وکړي چې کتاب چا ته مفت نه کړم ډالۍ خو یو څه پکښې بریالی شوم خو بیا هم هغه الات داسې چې پر ما باندې اغېزمن شو یو څه کسانو ته م ډالۍ کړی هم دي د دې ما ټوله خبره دا شی دی اوس هغه ورځ دلته ما د ماشومانو لپاره یو کتاب اخیستی دا د اکسفورد یونیورسټي کورس دی د انګلیش میډیم دپاره دی بېخي ډېر وړوکی کتاب و ټوټل 15 ورځې هم نه وو هم دا ضرورت ما به اخلي دا په 450 توکۍ دا یو کتاب بېخي وړوکی کتاب دا په 450 اوس د دې په مقابله کښې زما کتاب چې دی دا تقریبا ډېر غټ دی دا دې قیمت ما 200 روپۍ لیکلی دي اوس څه ملګري وایي چې دا ګرانه دي خو چې څه وخت ژبه رسنیو ته ورسېږي ژبه د خلکو ضرورت شي بیا به دا کتابونه هم خرڅېږي هم به یې خلک اخلي هم به شاعران په خپل کتاب باندې دویم کتاب بیا چاپوي
مننه ګرانه
نجیب جان راځئ چې اورېدونکو ته د ټلیفون شمیره ورکو او چې موږ سره اړیکه ونیسي.
بالکل اوریدونکو د ټلیفون شمیره واخلې او په دې شمیرو موږ ته زنګ ووایه او زموږ د ګران میلما امیر لیکوال نه تاسونه وکړه.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، مشمیرې له سان سره ولیکې
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
نو هدایت د ټلیفون اعلان کو او ریدون کې را پیدا شول.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وروره د کوم څه خبرې کې سنو پیږي وروره؟
د جنوبی پښتونخوا نایسه.
سنو میږي وروره نوم دې څه ده؟
امان ظهیر.
ښه وروره، د زمونږ امیر لیکوال میلمه څخه څه پوښتنه لري؟
میلمه څخه دا پوښتنه لرم چې د شاعرۍ تر اوسه پورې څو کتابونه چاپ شوي دي؟
سمه ده، بالکل دا پوس پتی وک بل تا پوس خونه لري زای صاحب.
پوښتنه بیا دا چې ته کوم کاکړی غاړي وهلې دي لیکلې دي د موسیقي سره هم تعلق ستا کنه؟ سر
سمه ده کرانا، بالکل دا تا پوس پتی وک
دا په کده په आवाज کې کبیا موږ د سو کاکړی زمزمه کې خوري ور وشه خبري.
تاسو په خپل زمزمه کول شي کنه زای صاحب؟ نو بستانه به وورو کنه یو دو کاکړې زمزمه ک بیا به ملمه فرمایش وک.
زیاده څه زمزمه
کوم؟ او بالکل خوان به وک.
وی ما بنه وهې لمبه چې
یا به ټلیفون کټ کیږي او یا به زمزمه نشي کولی. فرمایش خو ډېر اسان وي. نو امیر لیکوال، د ستاسو د سیمې یو ځوان و، د کتاب په اړه پوښتنه کول. همدا یو کتاب چاپ شوی ستاسو کنه؟
اصل خبره دا خو زما په شال اروان بهیر نومېد ارنایي څخه. دا زما اول کتاب دی بهیر وروره. زما اول کتاب دی پوری بچی ستوري. او کاکړی غاړي دا تر اوسه پورې ما نه جوړ کړی دي نه مې ویلې دي. خو دلته اکثر د کلاسفلاج دا په کاکړی غاړو باندې ډېره مشهوره ده. او دا چې د دې سیمې د دې ټولې سیمې د جنوبي پښتونخوا لکه د ژوب لورلایي ارنایي د دې خپل سیم چې دی هغه کاکړی غاړي دی. نو دا تقریبا هر ښځه چې د دې غاړو شاعره ده غاړه نیمه اوښې له نیمه ماښال دغه پورې باندې اعلان کار شو. نو کاکړی غاړ کاکړی غاړ خو ما نه دي ویلې او نه مو په موسیقي کښې خپل داسې خپل اواز نه دی دغه کړی. صرف به کله کله به مو په ډېر پخوا هارمونیم یا دغه غږوله او د کړي منه دي.
امیر لیکوال، که اوریدونکو ته دا معلومات هم ورکړي، دې ته ولې کاکړۍ غاړې وایي؟ دا خو د جنوبي پښتونخوا په هر سیمه کې تقریبا د میرمنو لخوا، لکه ټپي چې پښتنو میرمنو ویلي همداسې کاکړۍ غاړې هم دغه سیمې پښتنو میرمنو ویلي. په هغې کې اسکزۍ میرمنې به هم وي، ناصرې به هم وي، دورانۍ به هم وي، خو چې کله کاکړۍ غاړه جوړه شوې یوازې کاکړۍ غاړه ورته وایي. د دې څه علت دی؟
د دې اصل علت دا دی، اوس پر دې باندې ډېر کتابونه هم لیکل شوي دي، په دې باندې ډېر خلکو خبرې هم کړې دي. او دا خدای چې ده لکه اوس ټپه چې ده، ټپه چې ده چې کوم په شمالي پښتونخوا کې یا خیبر پښتونخوا کې او په نور بیا داسې د کابل دغه جلال آباد په دې سیمو کې ټپه ډېره مشهوره ده، هر سړی یې دغه کولی شي. نو په جنوبي پښتونخوا کې او کومه لهجه چې د کاکړۍ غاړو کومه لهجه ده هغه کاکړۍ لهجه ده. کومه لهجه چې ده هغه کاکړۍ ده. او بل پدې بل حق دغه د او خو خلکو خو کتابونه مور باندې لیکلي دي ډېر څه باندې لیکلي خو دلته زموږ یو داسې تجربه ده دلته دا کومه کارنګۍ چې ورته وایي کارنګۍ کارنګۍ زموږ په دې سیمه کښې چې غکه ورته وایي دا که اوس یو سړی را شي زه و دې ته په دې کلاسکلا کښې سپینژېرې کسان یعنی زیات عمر کسان هغه و ده ته ور ښکاره کولی شم چې هغه به کارنګۍ غږوي کارنګۍ به غږوي او له هغه سره به کاکړۍ غاړې دې د کاکړۍ غاړو بغیر له کارنګۍ سره بل هېڅ هم نه ویل کېږي یو خدا دې بل دغه ته زیات په کومو سیمو کښې کاکړ کاکړان اوسېږي په هغه سیمو کښې دغه غاړې ډېرې دي بل که بیا یو څوک کېکېک چې وکړي اوس سیمو ته ولاړ شو زه به تا ته سپین ژېری سړی بلکل ته به هر سړی چې را ځي زه به ورته وایم یو نقشه به ورته کښېږدم د کلاسکلا دلېنې فا زه د کلاسکلا خبره ورته کوم دوی به ما ته وایي دا پلانۍ کلی دی په دې به نښان وکړي دا پلانۍ کلی دی یو په جنوب کښې دی یو په مشرق کښې دی یو په هغه کلي کښې دی زه به مخکې به ورته وایم هم نه هلته به زه دایرس خلکو را وباسم له هغه ځای به بس هغه به دوی و دوی ته پېنځو شپېته تر سلو پورې به د دوی کاکړۍ غاړې زده وي او زه دا وایم چې په دې نورو سیمو کښې به داسې نه وي
سمه ده لیکوال صاحب د لیکوال صاحب په پښتو شاعري کښې د غزل شاعري ډېره ده وجه یې څه کېدای شي
شاعري ته د خلکو حقیقت هم دی په پښتو کښې شاعري بېخي زیاته ویل شوې ده خو زما دا خیال د دې علت هم دا دی چې خلکو شاعري خوښه کړې ده او خلک یې چې کوم خپل خیالات دي هغه په شاعري کښې څه څرګندولی شي اوس زموږ په دې سیمه کښې ګوره غزل دومره تر اوسه پورې لا خپل ځان ودې ته نه دی رسولی چې زه د غزلې په ذریعه د خلکو سره خپل فکر شریک کړم اوس دا ملګری نه وو حالانکه د ارنایي وو ارنایي ډېر لرې دی له دې کلاسکلا نه خو بیا هم د غزل غوښتنه نه وکړه ده د کاکړۍ غاړې غوښتنه وکړه ولې کاکړۍ غاړه یو اولسي سنف وو
امیر بخښنه غواړو ستاسو یو اورېدونکی دی د دوی طرف ته ورځو ګورو چې څوک مو یادوي السلام علیکم
وعلیکم السلام امیر لالا تا ته اورېدونکو ته دې سلام کوم په دواړو لاسو
مننه ستړی مشې
څنګه یو امیر لالا ښه یو
مننه قربان څه تپوس لرې
امیر لالا یو به تپوس ورنه وکړم یوه به غوښتنه ورنه وکړم
ښه
او تپوس خو مې دا ده امیر لالا که نن سبا شاعران مو ګورو که نه ټول په شعر په غزل باندې کار کوي د چربیت او څلوریزه هایکو دا وینې نه لیکي ټپې که نه غوښتنه مې دا که یو ښایسته غزل را ته ووایي
سمه ده ته عمران ملنګ یې که نه
جی امیر لالا عمران ملنګ یم
زه سمه ده ګرانه بس دا تپوس به ته وکړو امیر لیکوال صاحب مخکې زما همکار هم همدې خبرې ته اشاره وکړه چې غزل زیات لیکل کېږي او د دې علت څه دی او داسې خو به نه چې د غزل دا مقبولیت چې دی د دې زیاتوالی چې دی د دې زیات نفوس چې دی دا نور صنفونه چې دي د شاعرۍ لکه د چاربیتې لکه د نظم هغه به پیکه کړي تت پکې اصل خبره
دا ده چې
غزل
خو
ډېر
چاربیتې کوم چې دي دا نور دغه ما در دا بیا هم په اولسي ادب کښې را ځي غزل چې دی غزل زیات خلک په دې وجه لري چې په غزل کښې هنر په کښې څرګندېږي او فکر ډېر ښه په کښې سړی څرګندولی شي او ورسره سره لکه اوس چې چاربیت د نظم دی دا خو تر یو عنوان لاندې وي او غزل په یوه غزل کښې ته بلا خبرې کولی شي ډېر خبرې په کښې کولی شي لکه د غزل شپږ یا اووه بیتونه دي د هر بیت و خپل ځان ته بېل بېل معنا وي او بېل بېل رنګ لري
تاسو را سره اوسئ لیکوال صاحب او ستاسو یو شعر دی سندریز شوی دی دا به هم واورو او بیا به هغه نه پس بېرته راشو تاسو سره به خبرې کړو صحیح ده راځئ ملګرو دا سندره اورو شاعر د مونږ ګران میلمه امیر لیکوال صاحب دی
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ ما رکیبتا سر بخام خواست لار بسما رکیبتا سر بخام خواست لار بسما برتا مجبوری ما پتا بندی او کار بسما برتا مجبوری ما پتا بندی او کار بسما رکیبتا سر بخام خواست لار بسما رکیبتا سر بخام خواست لار بسما
مجبوریم په تا باندې یو کار باسم غزل موریدو هدایت تواز دو پیژند نو سوک
هغه چې د میلمنه پښتنه
بالکل لیکوال سیب نه بتا پوسو کو چې دا خستا आवाज د چاو
دا رحمت سرشار رحمت واکر رحمت واکر نومیږي د کلاس
کلاس برغاری رحمت واکر صحیح او دا خو رحمت سرشار نه دی غبل ده کنه
او رحمت سرشار بول دی دوه مغزل سی راغه کچیر تاسو وغه ولا غدر رحمت سرشار دا رحمت واقف دی
bale no staso de simi da da shairano pa kawridun ko ta malumat war ke tas khum khabri go tas pe khawar tam zai ke de afghanistan ta bam tali astay po da gaze po adabi jargo ke nasta pasta kawe da gaze da nur zwanan am che staso de simi ya sandar gaadi ya shairan ya nasr che liki da nur simu sara da tagra tagwa ta sumra asana de zira zi دوی د خپل سیمینه بهرم خلک پیژنې کنه پیژنې کدا سي پټ غمی و سمشتال ته چې را برسي را کول غواړي او غی ته نه میډیا رسیدلې دا نه دی خپل د غربت لواجی یا د ډیرو ستونزو لواجی وخت نه پیدا کړی چې نور سیمو ته لاړ شي او دا سیمې خلک هم د دوی د غفن نه متاثر شي
بالکل دلته ډیر داسې ملګری شته چې هغه خپل تروسه پورې تر دې خپل علاقې نه دی وتلې او ډېر داسې ملګري هم شته دي چې هغو شاعري شروع کړې ده بیا په ملک کې برته پرېښی ده نو بالکل موږ له بیا هم داسې کله تګ راتګ کوو تر یو ځای پورې ولاړ ته راغ شو خو ما درته وویل چې هغه هم خبره ده چې دلته رسنۍ کې دي هغه کوم د دې ځای علاقایي او په دې ملک کې چې کومې دننه رسنۍ دي هغه و شاعران ته دومره اهمیت نه ورکوي اوس زما کتاب چې چاپ شوی دی په دې خپله علاقه کښې شاوخوا تر اوسه پورې زما سره مرکه نه ده شوې او تاسو له هغه ځای نه زما سره مرکه کوئ او بالکل موږ به تاسو ته هغه خلک هم در په ګوته کوو در دغه کوو دی چې هغوی تر اوسه پورې څوک نه پېژني ډېر ښه شه ډېر قابله شاعران د پکښې شته لکه اوس دلته یو زموږ یو ملګری دی چې موږ ټول بابا همت ورته وایو عبدالقادر مجرم هغه د خپو په ګوتو باندې د پښو په ګوتو کمپیوټر کوي او تقریبا دا وخت کې ډېر کتابونه د نورو شاعرانو چاپ کړي دي او دولس کتابونه ترې دي خپلې کمپوز کړي دي
بالکل هغوی سره مونږ څو موده مخکې هغه مو میلمه کړی په دې پروګرام کې عبدالقادر مجرم صاحب ډېر خوږ ژبه شاعر ډېر ښه لیکوال ډېر باهمته انسان چې د په ژوند کې د یوې حادثې سره هم مخ شو خو د خپل همت بیانلودو او اوس هم د پښو په ګوتو دی کمپوزینګ
کوي او یوه خبره ده خوشبختانه هغه زما خو سرم دی
ښه ښه ډېر ښه نو بس دا خو نور هم خبره ده ته خو زمونږ نور هم خپل شوې
دا کوم کتاب تورې بشې تورې
بله
دا هم ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ کړې دي
هغه
هر وخت خدمت کړې دي په زخمي وجود باندې په ماتو وزرونو یې د پښتو ژبې خدمت کړې دي نو په دې وجه باندې ما دا کتاب هغوی ته ډالۍ کړې دي
لیکوال صاحب که تاسو که داسې نن سبا وګورئ په د انټرنیټ له لارې ډېر شعرونه چاپېږي او کتابونه د کتابونو چاپول کم شوی ده ستاسو په فکر پښتو شاعري له انټرنیټ سره ښه شوی که نه اوس هر څوک خپل شعر خپروي او شاعري زیات شوی
او بالکل اصل خبره دا ده چې په انټرنیټ هم داسې دی لکه اوس زموږ ژوند کښې دی لکه اوس یو ښار دی یو کلی دی دا بالکل انټرنیټ داسې دی په هغه کښې هر قسم هر رنګه خلک دي په دې کښې شاعران ښه شاعران هم وي چې هغه د شعر کوم وزن دی د شعر چې کوم قانون دی د شعر چې کوم طریقه کار دی هغه مطابق ردیف دی قافیه د سیلاب دی دا هغه مطابق غزلونه لیکي او نظمونه لیکي دا شاعران هم پکښې شته خو بالکل اساس خبر ده دا خلک هم پکښې شته چې هسې بس لګیا وي پکښې خو ورسره دغه دی چې پښتو ژبې له دې سره د انټرنیټ سره ډېره وده کړې ده ولې که څوک بالکل شاعري صحیح نه وي غزل سمه نه وي لیکي خو یې په پښتو کښې
لیکوال صاحب په انټرنیټ کې مهرباني خو په انټرنیټ کې چې موږ ګورو تاسې پام وکړئ ورته دا کتاب چې چاپ کیږي پښتو کتاب به ښایي چې ډېر ښه کتاب هم وي ټول کتابونه ښه دي خو د 2000 تعداد نه به زیات نه چاپېږي او هغه هم چاته نه رسېږي خو که انټرنیټ کې تاسو سره ملګری وي په یو ساعت کې که تاسو یو غزل کېدی مثلا په د 10000 نه زیات خلک به په یو وخت کې وګوري نو کومه لاره ښه ده چې سړی د کتاب چاپ کړي که نه خپله شاعري دې په انټرنیټ باندې خپره کړي
دواړه کارونه په دې وجه چې کتاب او غزل اوس په اول ځل چې د پښتو اول نظم لیکل شوی دی یا اوله غزل لیکل شوی دا یو سړی دی خو په زرګونو غزلو پس هم د هغه یوه غزل تر اوسه پورې چلېږي مطلب دا دی هغه په اقتصادي شکل کښې د لیک په شکل کښې وه په ارګ کښې کوم چې موږ ارګ ورته وایو په ارګ کښې به هم وي په ساوت کښې به هم وي یعنې د کتاب په شکل کښې به هم وي په انټرنیټ به هم وي او دا ستاسو بالکل ډېره ښه خبره وکړه چې په انټرنیټ باندې یو شاعر له هغه سره 15000 کسان په فیسبوک باندې ایډ وي او داسې په نورو دغه باندې هم ورسره ایډ وي نو په یو وخت کې د ښاغ ځل پنځه زره کسان ویني پنځه سوه کسانو ته ته دا کتاب نه شي ورسولی دواړه خواته اوس دا زما کتاب په نیټ باندې شته په لما سره په لاس موجود هم شته
نو دا مو ښه کړی چې په نیټ باندې مو هم د خپل کتاب آنلاین خپور کړی ځکه موږ دلته په پراګ کې وکتو دغسې بهر چې کوم مسافر اوسیږي هغوی ته هم ستاسو شاعري ورسېده نو لیکوال صاحب که ستاسو رضا وي او هدایت ستا هم خوښه وي که نه نو داسې کو د زموږ همکار منور شاه د لیکوال صاحب یو غزل ډکلمه کړې دا به واورو راځئ ملګرو
ترنه بچ دې ستا گریوان او ستا امیل شي په مرمیو دې زما سینه غلبیل شي زه خو وایم چې مدام برا سره وي خو د غم په وخت ملګری رانه بیل شي د هغه چراغ په شان زما قسمت هم د وسال په شپه په دکې ختم تیل شي راتوای مبارک شاه مونږ آزاد شو چرا نوې کله میاشته د اپریل شي شاعری هم عجیبه شه د لیکواله ډیر اثر لوړی شاعران هم پکې خکیل شي
منور شاه تاسو ته د امیر لیکوال شعر لستو او هدایت ملما سره لکه چې مونږ غاړي کش کېدل کنه
او ورش لکه چې غاړي کش کېدل
نو مونږ به کوشش کوو چې دا غوي سره مونږ غاړي کا بیا ټینګ شي خو دا غوي یو شعر ما سره ده خا دا غو ملما سره مونږ غاړي کا بیا ټینګ شو د دوی یو شعر ده پکې نفاق راشي د رونو ترمنز کر کر راشي د کور خبره چې د کلی تر ملک راشي لکه ناکامه مین اوس هم په دې تمایما وایم چې نن به ملاقات لره نازک راشي مونږ که هر څه کوو خدای به پکې کار نه لري داسې سړی خو د محفل لره بې شکه راشي زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي مننه اسحاق خانه زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي لکه د لمر او د سپوږمۍ تر منځ چې ځمکه راشي کله چې زه له خوبه وټوخم یا وغږېږم ناروغه مور مې پر انځور وجود چابکه راشي لیکواله کار کوه ژوند خو له یارانو سره لیکواله کار کوه او ژوند خو له یارانو سره خانده مجلس کوه بیا دغه وخت ولکه راشي پکې نفاق راشي د رونو تر منځ کرکه راشي د کور خبره چې د کلي تر ملکه راشي د امیر لیکوال یو ښایسته غزل وه او اسحاق خان نه مې مننه ځکه وکړه چې دوی په هغه لایف پروګرام کې ورته موسیقي چېرته نه بیکګراؤنډ دپاره برابره کړه هدایت میلمانه څه تپوس لرې
لیکوال صاحب تاسو په سیمه کې که تاسو ته وایم که په سیمه کې کوم ریادو شته چې تاسو اورئ هلته یا تاسو خپله کومه شعر هلته ورته ولیږي چې نشر کړي
مخکې دلته کوم د کوټې سنټر چې و د کوټې ریډیو چې وه د هغه ویوز ډېر زیات و تر دې کلاس اتلا پورې او تر ډېرو سیمو پورې رسېدل اوس یې بالکل ویل تر دې ځای پورې رارسي نه موږ له ریډیو څخه پول ویروم یو هغه مشالو ډیوه و دا خو اورو خو د کوټې ریډیو نسو اورېدلی
امیر جان دا پیښور کې چې سړی ګوري په دې چارسده کې په دې ملکنډ کې په سوابۍ کې هلته اف ایم رادیو سټیشنې وړې وړې جوړې شوې خو د هماغه سیمې دپاره یې د هغه ضلې دپاره یې او ډېر زیات بوختونکي خپرونې لري شعرونه هم پکې خلک لولي همدارنګه نور پروګرامونه هم وي نو ستاسو په سیمه کې په کلاسې په لا کې په شاوخوا سیمو کې دا د اف ام رادیو غانو رواج نشته، هلته چا نه دی جوړ کړی؟ سمه ده. نو ورزو د اوریدونکو طرف ته که دا شیبه څوک راسره وي او د ګران میلمنه څه تپوس لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه وروره، څه نومیږي، له کوم ځای نه خبرې کوي وروره؟
مننه نجیب امیر صاحب، شوردین بیټنۍ له ښکلې کوټې نه درسره یم.
ښه راغلاست وروره په دې خپرونه کې. له زمونږ بیلبنه څه پوښتنه لري وروره؟
د بیټنۍ صاحب د ټلیفون لیکه لوېدلې ده، فکر کوم. خو ښه ده چې د ګران میلمه د ټلیفون لیکه نه ده لوېدلې. بل دوست ته به نوبت ورکړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر جوړې بروبارې؟
مننه
وروره. څه نومیږي وروره؟
زمونږ آواز اورې ورور جانه؟ تا لکه چې ریډیو لګولې ده، ځکه غږ سمه باندې نه اورې کنه. ښه، نو دی به کټ کو دغه بل لاین کې وګوره چې څوک راسره دی. السلام علیکم، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام. نجیب امیر ته سلامونه
وایي. وروره څه نومیږي؟
خانزاده یم، له ایران نه.
ښه، ډېر ښه وروره. زمونږ له میلمنه څه پوښتنه لري؟
هغه د میلمنه خو نه دا پوښتنه ده چې ما ته کې مسافرۍ په باره کې شعر ووایو، ډېر خوند به وکړي.
خرچه به پرې راځي نو؟ خانزاده، خانزاده خرچه به پرې راځي نو ته فرمایش کړه.
خو بس خرڅه پرې راشي نو.
ډېره زیاته مننه. او امیر لیکوال صاحب، که اوریدونکو ته ممکنه ده ستاسو په غږ کې یو غزل د خپرونې په دې برخه کې واورو؟ زه به خپل تخنیکي همکار ته یم که موسیقي هم شاته برابره کړی شوه. تاسو سره شته د کومه شاعري اوس خپله؟
زه به وګورم چې دا د څه د مسافرۍ خبره وکړه خانزاده ورو، او بیا ډېر ډېر لرې هم تللی دی په تهران کښې دی.
بلې بلې. نو
هغه ته زه دغه دغه کوم.
سمه ده، تر هغې به مونږ د موسیقي به ورته برابره کړو. مهرباني.
صحیح، زه د آخري شعر ورته ووایم. هغه نور خو نو لیکوال خود به پکې ژوند د مسافر تېروم، لیکوال خود به پکې ژوند د مسافر تېروم، په داسې کلي کې چې کور نه لرم، کور نه لرم. اوس که مجبوره یم ستا د بدو زور نه لرم، داسې هم نه ده چې ارزښت نه لرم، پور نه لرم. ډېر ارمانونه مې د زړه په ادیره کې شخ کړل، ډېر ارمانونه مې د زړه په ادیره کې شخ کړل. اوس امیدونه د ژوندون په نړۍ نور نه لرم، غربت یو داسې انتها ته رسولی یم. اوس غربت یو داسې انتها ته رسولی یم. اوس که ضرورت مې شي پنځه روپۍ پر کور نه لرم. وطن مې وران کړ، کوم یو ظلم دی چې ومې نه کړ؟ وطن مې وران کړ، کوم یو ظلم دی چې ومې نه کړ؟ بیا هم دعوه لرم چې دا پر لمن پور نه لرم. لاپې وهم، لاپې وهم چې ما دلی او اصفهان نیولې. لاپې وهم چې ما دلی او اصفهان نیولې. که رښتیا ووایم اوس هم زور د لاور نه لرم. لیکواله خود به پکې ژوند د مسافر تېروم. خانزاده وروره واوره. لیکواله خود به پکې ژوند د مسافر تېروم، په داسې کلي کې چې کور نه لرم، ګور نه لرم.
دا شعر دی خانزاده ته چې په ایران کې دی، او همدارنګه ټولو مسافرو ته چې دا شیبه د مشال راډیو اوري او دا شیبه د امیر لیکوال غږ اوري، هغوی ته دې ډالۍ وي. ډېره مننه چې زمونږ فرمایش دې ومانه او مونږ ته دې خپل شعر په خپل ښایسته غږ کې واورو. لیکوال صاحب، مننه اوریدونکو طرف ته بیا هم ورزو ګورو چې دا شی به څوک را سره ده.
الو
سلام علیکم ورورا.
وعلیکم السلام. څنګه یې؟
شکر ده ورورا. تاسو څنګه سي؟
بالکل خیر. ته خیر؟
د ورورا سره میږي ته
نور قاسم.
نور قاسم ورورا د کوم ځای خبرې کې؟
دوه بنا
خاور ورورا د زمنګ میلمنه سره پښتنه لري.
بس تا ته نجیب امیر سلامونه.
وعلیکم السلام.
تاسو مېلمه ته سلام وایئ.
کور ودان او تاسو سمو کا ګرانه
دا مېلمانه مې دا تاسو څه چې دای د شاعری چې کومه دا داسې څه چا سره مینه کوي دا چې کدا څه وجه سره شاعر شي
کنه؟ بالکل زه دا تاسو وکړو. ډیره مننه او بس مونږ هم خو تم د ځان ډیر خیال ساتخه په مخه ده. لیکوال سه په پولیس کې ولې داسې مشوره شوې ده چې سوک چې پچا ماین شي نو بیا له شیر لیکي؟ ولې عام سړې شیر نه شي لیکلې؟ تاسو پچا ماین شي وي
دا خبر خدا خو ار وخت کله هم یو ځای ریچافر مرکبي یا څه خبره وي شاعران یو ځای ناس د دې نور خلکو دا سوچ وي دا تاثر وي چې دا به نو خامخا چې شاعري کوي نو هغه به ماین شوی وي. بالکل مینه خو شته دی او مینه خو شتون لري په ټولنه کې خو د مینې مطلب دا نه دی چې هغه به خامخا ستا تر یو کسه پورې محدودوي. دا مینه به دا مینه له هر چا سره کېدی شي. دا مینه له خاورې سره کېدی شي. دا مینه له وطن سره کېدی شي. دا مینه له یو ډېر نږدې ملګري سره کېدی شي. نو مینه خو په هر انسان کې مینه خپل ځای لري او زه خو دا وایم که چېرې مینه نه وي نو دا انسانیت به له منځه ځي.
بالکل خدای پاک دې وکړي چې دا مینه دی وي د مینې په سر خو دنیا آباده ده. لیکوال صاحب
بالکل بالکل مینه نه وي او د مینې سره به ښکاره خبره ده. خلوص هم بیا راځي چې خلوص او مینه پر یو ځای شي سره نو انسانیت د انسانیت جوړښت په مینه باندې کېږي. نو کېدای شي د ځینې ځینو شاعرانو په دغه کې خپل یار ملګری یا کوم چې په غزل کې موږ ورته وایي له ښځو سره خبرې کولو ته وایي مشوره شوې داسې ده او هغه بالکل کېدای شي. لیکن نور قاسم صاحب و که څه نهدي ما خاص نوم نه
ولیکي
خو هغه ته زه دا وایم چې کېدای شي ډېر خلکو مینه هم کړي خو زما شاعري کې مینه شته خو هغه داسې کوم سوچ دی هغې مینه نه ده.
سمه ده ګرانه. ورزو د بل اورېدونکي سره خبرې کوه. السلام علیکم. بالکل بدر تو وای خا نوم دے سدے ریڈیو تو بھائی اور واچو خوستا نامہ بم اور واچو اس تسر میں گے خا د لاړو کنه په خپل مخه باندې د خوریر خسړې مونږ سره غپ لگاول شو. یو بل اوریدونکو هم را سره د دوی طرف ته ورزو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
ستړی مشه. انعام الله صاحب
الله دې همیشه خوشحال لره. د ګران میلمنه مې دوه لنډې پوښتنې دي.
ښه.
یو پوښتنه مې دا ده چې چیرته موږ د شعر او ادب پروګرام ارونو عوام دا ګیله کوي چې معیار چې دا خراب شوی دی معیار باندې کمپرومایز کوي نو که په دې رڼا واچوي چې دا معیار څه ته وایي یعنی معیار څه ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې موږ په لکه مروت چې ډېر لوی کفلي درانه درانه شاعران دي لکه افګار بخاري دا دیوانه شاعر دا او تبسم مروت دا نور ډېر خو تر اوسه پورې موږ چې دا یوه ګیله ده چې اوسه پورې موږ لکه مروت په شاعرانو باندې داسې پروګرام نه اوس نو په دې باندې چې که تاسو غور وکړو یا رڼا
نه بالکل ستاسو حق دی او ستاسو په سیمه کې رښتیا خبره ده. لیکوال صاحب هم پیژني ډیر ښه شاعران شته دی خاص کر عمر دراز مروت شیرونه خو مونږه وخت وایو دا وی سره بم رابطه کوو. انعام الله صاحب ستاسو ګیله افګار بخاري صاحب ډیر مشهور دی. ها
د افګار بخاري د یقینا او تبسم مروت او دیوانه شاعر دی تجوري ولنو دا کتا سوجی دی باندې یو پروگرام کوم ور بتا سو ډیره مننه
ولې نه بخی د از مادر سره واده د پلنډو شپو کې له خیره خای نه مل سپته داسې وکړه ک یو یو کومک بل مو کې چې د زمونږ کوم پیغام سپتهون کې ماشین ته یو پیغام پرې دی چې پاره کې دوی د ټلیفون شمیرې مې یا به مونږ دلته نخپل هم پیدا کړو مردراز مروت صاحب سره باډي کټینګ کو او تاسو د سیمې د لیکوالو شاعرانو سره خام خاړي کټینګ کو
کا پروډوسر تاسو نمبر ورکوم نو زبا ورته پای ورکوم جی
ولې نه دا اوس چې تېما بندو زمونږ همکار به تاسو سره خبرې وکړي ته تخپل ته ورته خپل شمیره ورک سي دی نه ملاسه
ډیره مننه ډیره مننه
کور ودانې نه ملاسه لیکوال صاحب د دې ملګری پښتون دا و چې وای چې معیار څه شی دی وای زاورم چې د شعر معیار غورځېدلې سندرې معیار غورځېدلې د ادبي پروګرام معیار غورځېدلې معیار څه ته وای
معیار ودی شي ته وای نام یې نام نه سه دغه دی یو خدای دا وای چې زمونږ د لکه مروت ډیر مشهور شاعران دي لکه افگار بخاری دی د ځین نور یاد کو عمر دراز مروت په کیاب لکو نو افگار خو مستیجن او عمر دراز خو دا ډیر مشهور خلک دي دا خو بالکل ډیر رسیدلي خلک دي ډیر وخت خلک دي نو کوم د چې ویل چې په شعر او ادب کې معیار وته توای د معیار مطلب دا دی چې د هر کار د پاره د انساني جوړش د کور د ژوند د هر شي د پاره خپل نظم ضبط دی یو قاعده دی یو طریقه کار دی په چوکاټ دی په هغه چوکاټ کې بدنونه هغه کار کوي لکه څوک چې موټر کې څوک چلی دغه به موټر بزده وي هغه سره به د موټر لایسنس وي هغه به په دې خبر وي زه په دې خوا ګرځم دا اشاره به لګوم په دې وخت کې بدا کوم مطلب دا دی که څوک کمپیوټر پوهي هغه سره به د کمپیوټر پوهنه وي او دغه به خپل اصول وي هغه اصول ته هغه اصول نظم و ضبط دغه ته معیار ویل کېږي دغه له معیار کوم شی ولویږي او هغه بیا غیر معیاري شي نو هغه معیار واکي په ډیر دغه په کار دي د معیار خیال وساتل شي
مننه لیکوال صاحب زمونږ وخت پای ته ورسېد دومره وخت لرو چې په اخیره کې ستاسو یو بل غزل دی د رحمت سرشار په واز دا باورې دونکو ته وړاندې کو کور ودانې درته وایو د الله پامن مننه نو ګران اوریدونکو نجیب امیر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړئ تاسو د رحمت سرشار په واز د غزل اوري
سیدلی او تا نا جړل چې زما اوش کې سیدلی او تا نا جړل زما سلګی دی اورېدلې او تا نا وژړل زما سلګی دی اورېدلې او تا نا وژړل چې زما اوش کې سیدلی او تا نا جړل دلے اوتا نہ جڑل چیز ماں اوش کس سے دلے اوتا